حالا هم صالح محمد صالح در یک برنامه دیگر با شماست.
ډیر مننه ستاسو خاصه تار فروغ تاسې ستړي مسې اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خپرونه تر 9 بجو ده. په خپرونه کې پراپورونی کې راځي چې په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کیږي. نن د شنبه د مرغوم یا جدې 28 د جنوري میاشتې 18 په پیل کې له اسدالله لودین نه د افغانستان سیمې نړۍ خبر ناوړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په اسلام آباد کې نن د افغانستان د سولې د پروسې په اړه غونډه کیږي. د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې د زیمبابوې په وړاندې له دوو بریاوو وروسته نن هیواد ته راستنېږي. او د پاکستان لوی درستیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری به د اسلام آباد د سخت عکس العمل سره مخامخ شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د پیا پایل لپاره نن په اسلام آباد کې خبرې کوي. د دغو څلور هیوادونو مهم چارواکي د طالبان او افغان حکومت د مستقیمو خبرو لپاره لارې چارې څېړي، خو وسلوال طالبان په دې غونډه کې برخه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي دوه ورځې مخکې وویل چې واشنگتن په افغانستان کې د سولې د ملاتړ لپاره په دغه غونډه کې برخه اخلي.
We do plan to participate. It'll be an opportunity to
موږ په دغه خبرو کې برخه اخلو. دا به یو فرصت وي ترڅو له افغانستان، پاکستان او چین سره په افغانستان کې د یو داسې سولې لپاره چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي خپل همکاري پراخه کړو. موږ ډیر په خواله ویلي وو چې غواړو دغه سې وسوله په افغانستان کې ووینو. دا غونډه به د آسیا زړه د کانفرنس د هغو خبرو د تعقیب لپاره یو ښه فرصت وي چې تیره میاشت مو وکړي.
د افغانستان د اجرایي رئیس د ویان مرستیال جاوید فیصل پرون د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې غونډه د سولې د خبرو پر میکانیزم متمرکزه ده. هغه زیاته کړه چې پاکستان به د هغو طالب مشرانو یو لست وړاندې کړي چې د جنگ د ختمولو لپاره غواړي له کابل سره خبرې وکړي. د افغانستان جمهور رئیس ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر جدي مبارزه ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی ډاډ ورکړ چې حکومت د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه اخلي.
داعش اموږ خاورې کې ځای نه لري، مرګ غواړو. وزیر صاحب عملیاتونه د ترتیب کړه، ولس سره په ګډ او دوام ورکړي او بمباري ته دوام ورکړي.
د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې ننګرهار ته سفر وکړ چې په روسي رپورټونو کې ویل شوی چې داعش ډلې په دې ولایت کې خپل حضور پراخ کړی دی. محمد اشرف غنی پرونی غونډه کې چې د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان چارواکو په کې برخه درلوده، د غصب شوو ځمکو د بیرته خلاصولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، نور دولتي چارواکو او بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د کرکټ ملي ټیم پرون په شارجه کې زیمبابوې ته په دویمه نړیواله شل اوریزه مسابقه کې د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه. د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یې زیمبابوې ته د 214 منډو هدف ورکړ، خو په 19 اور کې د زیمبابوې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې 104 منډې کړې وې. محمد شهزاد چې په 28 بالونو یې 104 منډې وکړې او تر پایه ونه سوځېد، د افغانستان بریا یقیني کړه او د مسابقې غوره لوبغاړی وګڼل شو. افغانستان د جمعې په ورځ له زیمبابوې نه لومړی شل اوره مسابقه د 5 منډو په توپیر وګټله. تر دې مخکې افغانستان له زیمبابوې چې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري د 50 اوره مسابقو په لړۍ کې زیمبابوې ته په 50 اوره مسابقو کې ماته ورکړې وه. د کرکټ ملي لوبډله نن 12 بجې هیواد ته راستنېږي او هرکلی ته یې هم مراسم په پام کې نیول شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان لوی درستیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری به د اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. جنرال راحیل شریف دغه خبره پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر او د ولیعهد مرستیال شهزاده محمد بن سلمان ته په اسلام آباد کې وکړه. پاکستان ته د شهزاده محمد بن سلمان دغه یو ورځنی سفر د ریاض د هغو هڅو یو برخه ګڼل کیږي چې غواړي له ایران سره د خپل ډیپلوماټیک لانجې په ارتباط د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. د سعودي عربستان د بهرنۍ چارو وزیر عادل الجبیر هم د تیرې پنجشنبه په ورځ اسلام آباد ته تللی و، تر څو هلته له چارواکو سره د ریاض او تهران د لانجې او د تروریزم ضد هغه ایتلاف کې د پاکستان د ګډون په حق د خبرې وکړي چې سعودي عربستان اعلان کړی دی، خو پاکستان د څلور درس هیوادونو دغه ایتلاف کې د ګډون کومه خبره نه ده کړې. د ترکیه امنیتي ځواکونو د کردانو د کارګر ګوند دوه دیرس مشکوک غړي وژلې دي. د دغه ګوند شاوخوا دولس کسان د هیواد په ختیځ کې په یووان ولایت کې وژل شوي، او د عراق د اردو اعلان وکړ چې شل کسان نور د جمعې په ورځ د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د عراق پولو ته نږدې وژل شوي دي. چارواکو وویل چې یو عسکر او یو پولیس هم وړمه ورځ په کردمیشته ښار دیار بکر کې وژل شوي دي. د ترکیه اردو وایي له هغې نیټې راهیسې چې په تېرې ډسمبر میاشت کې د کردستان د کارګرانو د ګوند خلاف عملیات پیل شوي، د دوی 438 کسان وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د سوریې په شمال کې د روسي الوتکو بمباریو کې د مړو شوو کسانو شمیر یو اتیا تنو ته ورسید، چې لږ تر لږه 250 تنه یې ملکیان دي. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره چې مرکزي دفتر یې په بریتانیا کې دی وویل چې د جبهه النصره درویشت جنګیالي او د سوریې د رژیم شپږ نور مخالفین هغه مهال ووژل شول چې د روسي هوایي بریدونو د ادلب ولایت په شمال ختیځ کې یو مشهور بازار ته نږدې یو تعمیر په نښه کړ. په دغه تعمیر کې د جبهه النصره ډلې چې القاعده شبکې سره ارتباط لري محکمه او یو زندان وو. په دغو بریدونو کې د ولسي خلکو او زندانیانو په شمول نور 250 کسه هم ووژل شول. په وژل شوو ولسي کسانو کې لږ تر لږه دوه ښځې او یو ماشوم هم شامل دی. روسیا څه د پاسه درې میاشتې کېږي چې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې هوایي بریدونه کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
اتبجی او ود خیسوی تاسی ازادی رادیو توجه است ورزو د خبرونه در راپورونو برخه ته. اور چې په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا اپیل خبرې کیږي. کارپوهان سوي
د امریکا او د چین په دې پروسه کې شامل دي، نو سره دا سه احتمال به وي چې د سولې د پروسې طرف ته پرمختګ وشي.
ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ننګرهار کې د داعش ډلې په وړاندې پر جدي مبارزه ټینګار وکړ.
داعش ایموک خاوري کې ځای نه لري، مرګ غواړو.
د هلمند ولایتي شورا غړي وې په دې ولایت کې روانه جګړه دوی بڼي لري.
دوه ډوله جګړه ده، یو هغه جګړه ده چې عملا مخالفین په جګړه کې زموږ د ملي سرتیرو سره په جنگ اخته دي، او یو هم تبلیغاتي جګړه ده. زموږ د مخالفینو تبلیغاتي جګړې اړه ډېر قوي دي.
پدې خبرونه کې نړیوالو رسپانډو ته هم کتنه کوو او ستاسو ایسمیسونه هم درته لولو. په یو مرکه کې اوري چې د زیمبابوي په وړاندې د افغانستان پرونی بریا د کرکټ ملي ټیم کوم مقام ته ورساوه.
په شلوري د سیالۍ کې واټن افغانستان د ډیزل ډېر خو ځلې دی. د آی سی سی پر رینکینګ موږ نه هم مقام کې پاتې شو. د 2019 کال پرې
دیوی مدني ټولنې سروې شي چې بیکاری د هیواد د ځوانانو په وړاندې یو لوی ستونزه څخه ده. نور مطالب هم درته لرو. د ورکو اځنه د لټه پروگرام هم په دې خبرونه کې ووري. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د اسلام آباد په نننۍ غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پر لارو چارو خبرې کوي. د وسلوالو طالبانو استازي په دې غونډه کې برخه نه لري. د افغانستان جمهور ریاست ویل د دې غونډې ځکه زیاته تمه لري چې امریکا او چین هم د یو میکانیزم پر اساس د پاکستان د ژمنو عملي کېدل اتساري. تفصیل له سلطان محمد سرور ناوري.
اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه نننۍ غونډه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل او د دغو خبرو لپاره د وی تګلارې د جوړولو په مقصد دایریږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په نننۍ غونډه کې د افغان پلاوی مشري کوي. د پاکستاني اړخ مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال اعزاز احمد چودري په غاړه ده. خو د طالبانو استازي په غونډه کې برخه نه لري، مګر د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې سره له دې چې طالبان په دوو برخو ویشل شوي، دوی ورسره خبرو ته تیار دي. بلخوا د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې دغه غونډه ځکه هیله بخونکې ښکاري چې امریکا او چین د یو میکانیزم په اساس د پاکستان د ژمنو د پلي کېدو څارنه کوي. خو افغان کارپوهان وایي د دغه غونډې د نتایجو په هکله اوس څه ویل یا ورته تمه له وخته مخکې خبره ده. سیاسی کارپو عبدالباری عارض وایی په دغه څلور اړخیزې غونډه کې د امریکا او چین ګډون کېدای شي اغیزناک وي، خو نتایج باید په دقت وڅارل شي.
از مقدمات کنفرانس چنان برمیایي کې باید
د غونډه له مقدماتو داسې ښکاري چې باید هله بخونکې وي. دغه غونډه هله تازه کړې دي، خو خایي متوجه اوسو چې نتایج باید په دقت وڅېړل شي چې څه نتایج لري. په دې کې شک نشته چې د امریکا او چین ګډون په دغو خبرو کې یو نوښت دی، کېدای شي ځینې ضمانتونه هم ورسره وي، خو بیا هم اوس مهال د دغو نتایجو په هکله یو وڅ یا قاطع نظر ورکول په وخت مخکې خبره ده. په اسلام آباد کې دغه غونډه په داسې حال کې دایریږي چې افغان طالبان په دوو ډلو ویشل شوي دي. د یوې ډلې مشري د ملا اختر محمد منصور په غاړه ده او د بلې مشري هم ملا محمد رسول کوي. کارپوهان وایي لانجه دومره غوټه ده چې له دغه غونډو او خبرو د کومې چټکې نتیجې تمه کېدای نشي او په دې لار کې لا اوږد مزل پاتې دی. سیاسي کارپو عبدالباری عارض وایي دې ته باید متوجه اوسو چې د افغانستان سوله او پاکستان سره موافقه داسې څه نه دي چې فوري نتایج ولري. دا یو پروسه ده چې باید تعقیب شي. ډېر غوټه او پیچلي کورني او بهرني ابعاد لري. نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې د سیمې او نړۍ نور هیوادونه هم باید دغه ستونزمن وضعیت په پام کې ونیسي او د حل لپاره یې اقدامات وکړي. د یادول وړ ده چې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال راحیل شریف د وروستي سفر په ترڅ کې په اسلام آباد کې د نننۍ غونډې د دایرولو توافق شوی و. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ لومړی مخامخ خبرې په تیرې چنګاښ میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشوې، خو وروسته له دې چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر چې دوه کاله پټ ساتل شوی و اعلان شو، د خبرو لړۍ په ټپه ودرېده.
بلخوا په پاکستان کې د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جوړیدونکې نننۍ غونډه د دې پروسې لپاره مهمه ارزوي. دوی وایي چې شاید د دې غونډې په مرسته پر دولت ضد ډلو فشار راوستل شي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کېدونکې سرورخیزه غونډه د دغه پروسې او په افغانستان کې د سولې لپاره مهمه بولي او د خو نتیجو هیله تلي لري. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوې ده د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان استازي به نن د افغانستان د سولې په لړ کې په اسلام آباد کې یوه غونډه وکړي. د دغه غونډې د جوړولو پریکړه د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ د تېر کال په ډسمبر میاشت کې هغه مهال وشوه چې ښاغلي راحیل شریف کابل ته سفر کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان د سولې ځنډیدلې پروسې په اړه غور وشي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لومړی پړاو تېر کال پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوی و چې د امریکا او چین استازو هم پکې د څارونکو په توګه ګډون درلود. که څه هم په لومړي پړاو کې طالبان او افغان حکومت د خبرو اترو په جاري ساتلو سلا شوي وو، خو د سولې د خبرو دویم پړاو د تېر کال په جولای میاشت کې طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبرو تر خپرېدو وروسته ځنډیدلی و. دا لومړی ځل دی چې د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان استازي د افغانستان د سولې په لړ کې غونډه کوي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او چین په ځانګړي ګډون دا غونډه مهمه بولي او د خو نتیجو تمه ترې لري. د سیاسي او افغان چارو کارپوه طاهر خان په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د امریکا او د چین په دې پروسه کې شاملېدلو سره داسې احتمال به وي چې د سولې د پروسې طرف ته پرمختګ وشي، ځکه چې وړاندې به کله په افغانستان کې تشدد زیات شي نو بیا به د پاکستان افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې او هغې به بیا په امنیت او دغه د سولې په عمل باندې یو ډېر منفي اغېز کېده. چین ځکه مهم دی چې چین افغان حکومت سره ډېر ښه تعلقات دي، پاکستان سره هم دي او طالبانو سره هم داغي ماضي کې داغي اړیکې پاتې شوې دي، داغي غونډې هم شوې دي.
په اسلام آباد کې دغه سرورفي د غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل حملو ته زور ورکړی او ویل کېږي چې د افغان طالبانو استازي لا په دغه سرورفي د غونډه کې ګډون نه لري. طاهر خان د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دې غونډې په اړه وایي طالبانو خبرګون سوي او آیا دا غونډه به پر طالبانو فشار راوړي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی او له ورانکاروي لاس واخلي وایي
طالبانو باندې فشار زما په نظر باندې به زیاتیږي، ځکه چې طالبان یو وخت په خپل باندې هم د سیاسي امر خبره کوي. د لاغي چې کوم مرکشان دي هغه دا وخت په قطر کې موجود دي او بل د افغانستان د پاکستان نه کې دوه چې کوم غوښتنې په ماضي کې پاتې شوې دي، نو یو خدای راځي طالبان د خبرو میستراولي افغانستان دام وي کچره طالبان د خبرو میسته ناراضي نو بیا د غي د پاکستان د غختنه را چې د غي په ضد باندې ګامونه واخلي په طالبانو باندې فشار هم د سي احتمال شته زیات شي او دا برسته کوي شي چې اوس دا د اسلام آباد غونډه په دې کې سمخه تر ازي د افغانستان حکومت سره ستراتيجي د امریکا سره تیار دي چیر په کوم رول دا کولی شي د پاکستان په کیسه رول وي او بیا طالبان به هم هغه ته بیا خپل خبرګون خي چې هغه سوګي
د یادونه ورده چې افغان چارواکي هم په اسلام آباد کې د غونډې ته خوشبینه ښکاری وایي چې دا به د سولې د خبرو پر یوې حل لاره کار کوي او همدارنګه د شمونو او توافقاتو داسې یو میکانیزم رامنځته کول دي چې په بنیادي همدا څلور طرفه خپلې د ژمنې او توافقات عملي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای دایش ډاله د هیواد په خاور کې ځاین لري او مرګ غوړي. شغلی غنی پرون د ننګرهار ولایت د سفر پر مهال امنیتي ګنونو ته هدایت ورکړ چې د وسلوالو او غاصبانو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. شاه محمود شنواری له جلال آباد راپور لري.
د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال د ختیځو ولایتونو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت په برخه کې به دې سیمې ته پوره توجه کوي. نوموړي په دې غونډه کې چې د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو سیمیزو چارواکو او ولسونو په کې برخه اخیستې وه، امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې خپل ترتیب شوي پلانونه عملي کړي. د خپلې وینا پر مهال وویل په دې خاوره کې داعش نه مني او امنیتي ارګانونو ته هدایت ورکړ چې خپل ځمکني هوایي عملیات پراخه کړي.
داعش اموک خاوری که زای نلری مرگ وارو امستانک زای سب امت مر سب پا دی برخی که دیر کارو نکریدی زور نمانه نکو اما اوس پا تینگ لاز وزیری سب عملیاتونه دی ترتیب که اولست سر پا گد او دوام ورکی او بمباری تا با دوام ورکی.
دارنګه نوموړي د ختیځو ولایتونو ولسونو غوښتنو ته مثبت ځواب وویل او په خاص ډول په ننګرهار کې د غصب شوو ځمکو په اړه امنیت قومندانۍ ته جدي سپارښتنه وکړه چې د کانال ځمکې له غصب څخه خلاص کړي.
زه د غصب تحمل نه لرم، لیست د ټولو غاصبینو د کانال واخله، ټول باندې له محکمې نه امر د احضار واخله. کټوان نه لري جنرال د افغانستان جک سماته وای چې لازم کوي.
ولسمشر وویل د کونړ او ننګرهار ولایتونو لپاره به یو باصلاحیته پلاوی را لیږي او د خې حکومتوالۍ په برخه کې به جدي تصمیم ونیسي.
کونړ باندې یو خاص هیئت ټاکل کیږي چې ټول اشخاص چې په پچی مقرر شوی تشخیص دي او لري سي. امدارنګ ننګرهار باندې یو برخه اصلاحات شوی، دوم برخه کې راست.
بلخوا د غونډې ګډونوالو د ولسمشر راتګ د سیمې ته ګټور وباله او زیاته کړه چې دا ځل ولسمشر له وینا څخه داسې معلومیږي چې په خپل تصمیم کې جدي دی.
وینا سو برخې وي، خو دا دوه درې برخو کې چې د ولسونو پام ځان ته اړولې او هغه دا چې د غصب په مخنیوي کې او د غصب یا د غاصبینو په نیولو کې او د هغې محکمه کولو کې او د په څنګ کې په ادارو کې به بسره تعینات او تغییرات کیږي او په دا کې مستقیما په والیانو هم غږ وکړو او حتی د غاصبینو په نیولو کې د ننګرهار په امنیت قومندان مستقیما غږ وکړو چې د محکمې د دې گرفتارۍ امر واخله. نو دا نه معلومیږي چې دا ځل جمهور رئیس ننګرهار سفر کړی دی. ان شاء الله امیدوار خدای ته یو چې دا به په خپل وعدو باندې به ثابت قدم پاتې شي.
د دې هیله چې د ژمنې چې ولسمشر وکړي او د خلک چې په ننګرهار کې دي لکه والی د ننګرهار د امنیت قومندان د اردو قومندان دوی باید دغه ولسمشر همدغه هدایت دي، د ولسمشر همدغه قاطع حکم دي، نه نور دوی څه غواړي. یعنی دوی ته پکار ده چې نور د ولسمشر هر خبره یعنی هر فرمان چې کوم وي او کوم لکه د ولسمشر چې د ځمکې له غصب سره اړیکه باندې کومه خبره وکړه، همدارنګه د امنیتي ننګونو په مقابل کې چې کومه خبره وکړه، نو واضح ده چې دوی باید عملي
کتونکو وای کچیرې ولسمشر ولسونو سره کړې ژمنې عملي کړي نو په ختیځه سیمه کې به مثبت بدلون رامنځته شي او په حکومت به د ولسونو باور زیات شي.
د هلمند ولایتي شورا د دغه ولایت پر امنیتي وضعیت اندیښنه وښوده. د ولایتي شورا غړي وایي د هلمند د امنیت جاج اخیستلو په نوم دغه ولایت ته راغلو هیئتونو نمایشي کارونه کړي دي. تفصیل د الیاس دایي په راپور کې.
د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل او د دې شورا مرستیال د یکشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل نه یوازې مرکزي حکومت په دې ولایت کې موجود امنیتي حالت ته پاملرنه نه کوي، بلکې په دې وروستیو کې د مرکز څخه په خاص ډول د امنیتي ارګانونو راغلو پلاو نمایشي کارونه کړي دي چې معلومه نتیجه یې هم نه ده ورکړې. کریم اتل وویل که چیرې مرکزي حکومت د هلمند اوسني امنیتي حالت ته جدي توجه ونه کړي، پایله به یې خرابه وي او حتی د دې ولایت د سقوط باعث به شي. کریم اتل د مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هلمند ته تازه دمې سرتیری او د هوایي ځواک امکانات راولېږي چې په پرله پسې ډول د وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسیم.
یوازینی ستونزه او مشکل چې موږ لرو او موږ سرتیری لري هغه د مرکزی حکومت نه توجه ده. ترڅو مرکزی حکومت په صحیح ډول باندې دوی ته تجهیز نه کړي، پر وخت باندې امکانات ورته راونه رسي او لارې ورته خلاص نه کړي، هوایي قطعات ورته چته نه کړي او هوایي ځواکونه همکاري ونه کړي، دا حالات په هلمند کې دوام لري. یوازې ستونزه په مرکزی حکومت کې ده او مرکزی حکومت توجه نه کوي. دلته جګړه دوه ډوله جګړه ده. یو هغه جګړه ده چې عملا مخالفین په جګړه کې زموږ د ملي سرتیرو سره په جنګ اخته دي، او یو هم تبلیغاتي جګړه ده. زموږ د مخالفینو تبلیغاتي جګړې اړخ ډېر قوي دی.
د ولایتي شورا رئیس زیاته کړه د هلمند څلوېښت سلنه ځمکه د وسلوالو په ولکه کې ده، او په دې ولایت کې د جګړې د اوږدېدو لامل د مرکزي حکومت ناسمه پاملرنه او کمزوري رهبری ده. که څه هم دا لومړی کال دی چې وسلوال پکې د ژمي په موسم کې په خونړیو بریدونو لاس پوره کوي او تر ډیره د سیمو په سکوت هم بریالی سوي دي، خو د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو هغه پلان یې شنډ کړی دی چې غوښتل یې لشکرګاه ته ننوځي او په ځینو دولتي تعمیرونو کې د دوامداره جګړې لپاره ځای په ځای سي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده هم په دې خبرې ناسته کې وویل په هلمند کې د موجودو سرتیرو شمیر کم دی، امنیتي حالت تر هغې چې د هلمند څخه بهر تصور کیږي ډیر خراب دی. د پرهغه پلاوی هم نیوکه وکړه چې د مرکز څخه په بیلابیلو وختونو کې هلمند ته راغلی دی. اخونزاده وویل دغه پلاوی نه یوازې مرکز ته د هلمند په اړه د خیریت راپور ورکړی دی، بلکې دلته شته خالیګاوې نه دي موندلي او لازم اقدامات هم نه دي ترسره شوي.
که چیرې حالت داسې نه دی روان وي، داسې نه دی ورځ تر بلې، یا سیمې د وسلوالو مخالفینو ته ورځي، یا هلته وسلوالو مخالفینو حاکمیت ټینګېږي، معلومه خبره ده چې هلمند به زموږ د لاسه وځي. کوم لوړ پوړي چارواکي چې هلمند ته راغلي دي هغه صرف صرف تر تشکیلاتي دلته راغلي دي، دلته صرف صرف مطبوعاتي کنفرانسونه دي ورکړي دي، کوم عمل چې دوی راغلي دي، کوم اقدامات نه شوي، نه کومه سیمه. تاسو ګورئ چې دا دوه میاشتې اضافه کېږي چې بابا جی د ښار څلورمه اوزاده چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده، او په دې دوه میاشتو کې یا په دوه نیمو میاشتو کې څو ګاشته لوړ پوړي چارواکي هلمند ته راغله.
ولایتي شورا په خپل دې خبرې ناسته کې د وسلوال پوځ پر هغه مسؤلینو هم د بې کفایتۍ تور پور کړ چې هلمند ته رالېږدل سوي دي او په معلوم تغییر نه دي توانېدلي. دوی د تل په څیر د ناامنیو لاملونه د وسلوال پوځ د مسؤلینو ناسمه رهبري، د دې ولایت سره د ایران او پاکستان هیوادونو پرانستې پوله، د نشي توکو د قاچاقبرو نویو فعالیتونه او موجوده کمزوري حکومتداري وبلل. په دې اړه مو د حکومتي لوري سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. په خوا تر دې د هلمند امنیه کمانډان ملپاسول عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته ویلي و چې د کورنیو چارو د وزارت څخه راغلي پلاوی ورسره منلې ده چې د هلمند محلي پولیس ته به تشکیل کې زر نفره ور زیاتوي، هغوی ته به درنې وسلې ورکوي او د پولیسو په لیکو کې به هغه کمبودات پوره کوي چې له امله یې امنیت ته زیان رسېدلی دی.
خلاص د سی کلینیکونه دي، پنځه کلینیکونه سي
په سیکا کې هم اور د دې شکه مثبت تغیرات راغلي
دي. پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه ځان کار نه دی کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر پنځو بجو
ل ازادي رادیو
اوسم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د افغانستان د سولې پروسې په اړه څلور اړخیزې غونډې د سیمې او هیوادونو د ورځپاڼو پام ځان ته اړولی دی. دغه غونډه نن د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو په ګډون د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړیږي. د امریکا چاپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان شکیب مستغنی په حواله لیکلی چې د دغو څلورو هیوادونو استازي په دې غونډه کې د سولې د مذاکرو پر لارو چارو بحث کوي. ورسپانه لیکي کابل ته تیره میاشت د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف د سفر پر مهال د دې څلور اړخیز غونډې پر جوړولو موافقه وسوه. واشنگتن پوسټ لیکي په نننیو خبرو کې وسلوال طالبان ګډون نه لري. د ورسپانې په حواله دغه ډله له پنځلس کلونو راهیسې د افغان حکومت پر ضد چې د امریکا ملاتړ ورسره دی جنګیږي او په وروستیو کې خپلې حملې شدیدې کړې دي. په لیکنې کې راغلي د طالبانو په ډله کې د قدرت پر سر جګړې دا پوښتنه ولاړه کړې که د سولې خبرې بیا پیل سي څوک به د دغو سختریزو وسلوالو په استازیتوب په دغو مذاکرو کې ګډون کوي. امریکایي ټمپا بی ټایمز ورځپاڼې هم پر دې څلور اړخیزې غونډې تمرکز کړی او لیکلی دی چې د افغانستان د مدني ټولنې ډلو د سولې د هر اړخیزو خبرو غوښتنه کړې ده. ورسپانه لیکي د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو یوې مدني فعالې سونیا اسلمی ویلي چې د سولې د پروسې د بریا لپاره په دې پروسه کې د ښځو ګډون ضروری دی. ورسپانه د لیکنې په دوام د اسلمی له قوله لیکلي افغان حکومت باید دغه مسله په لومړیتوب کې ونیسي. له هند خبریدونکو ورسپانه دی هندو بیا څلور اړخیز غونډې ته په اشاره لیکلي دا باوري خبره ده چې پاکستان د وسلوالو طالبانو پر ډله نفوذ لري. په لیکنې کې راغلي په وروستیو میاشتو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې سوې دي. د هندو ورسپانه لیکي افغانستان او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې یو او بل د وسلوالو طالبانو او نورو سختریزو په ملاتړ چې د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې فعال دي تورن کړی دی. د لیکنې په دوام لولو زیات کسان په دې باور دي چې د وسلوالو طالبانو مشران د کوټې او پېښور په ګډون د پاکستان په نورو ښارونو کې چې د افغانستان پولې ته څیرمه پراته دي حضور لري. او د پاکستان چاپ ډیلی ټایمز لیکلي په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغان هیئت مشري کوي. ډیلی ټایمز لیکي د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین چارواکي د سولې د خبرو پر لارو چارو او امکاناتو خبرې سره کوي. د ډیموکراسي انټرنیشنل په نامه د یوې مدني ټولنې سروې ښیي چې بیکاري د هیواد د ځوانانو په وړاندې لویه ستونزه ده. د دې بنسټ مسؤلانو پرون په کابل کې د راپور خپرولو پر مهال له حکومت وغوښتل چې د دې ستونزې حل ته تدابیر ونیسي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم افغان ځوانان په پرله پسې توګه د بیکاری له ستونزې شکایت کوي، په دې حقله یوه څېړنه ښیي چې د هیواد ځوانان د نامنیو په نسبت د بیکاری له ستونزو زیات ځورېږي. د ډیموکراسۍ انټرنیشنل په نامه د بنسټ دغه څېړنه د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې له 2000 کسانو سره د مرکو پر مټ په څلورو میاشتو کې بشپړه شوې ده. د دې بنسټ مسؤلین له حکومت غواړي چې د ځوانانو د بیکاری د ستونزې اواری ته تدابیر ونیسي. د دې بنسټ سلاکار زکریا بارکزی وایي چې په خاطر دې نامنی د خلکو پر وړاندې تر ټولو لوی ستونزه وه، خو اوس مهال بیکاری تر نامنی هم لوی ګواښ ګڼل کیږي.
این نظر سنجی ما نشان می ده که فقر و بیکاری در ساز
مش ده چرنه شی چی به وزلی و بیکاری د افغان ځوانانو په وړاندې د ستونزو په سر کې ده. او له بلې خوا په سیاسي برخه کې څرګنده ده چې د کار نشټوالی چې ځوانان او ښځې ورسره مخ دي پر چرنه او حکومت د دوی باور کم رنګ کړی دی.
مخ په زیاتیدون کې بیکاری او له هواده د بهرنۍ ځواکونو وتل عمده دلایل دي چې په هواد کې بیکاری زیاته کړی ده. په دې اړه ویل کیږي چې پروان کال کې په زرګونو ځوانانو هڅې کړي چې د یو هوسا ژوند په خاطر د اروپایي هیوادونو په لور رهي شي. دا هم ویل کیږي چې په دوی کې په لسګونو یا په اوبو کې ډوب شوي او یا بې سرنوشته پاتې دي. په خاطر دې جمهور رئیس اشرف غنی د کارموندنې د ملي پروګرام د پیلولو پر مهال ویلي چې په زرګونو ځوانانو ته به په هیواد کې دننه د کار زمینې برابرې کړي. بلخوا حکومت دا ژمنه هم کوي چې د ټاپی د پروژې له پیلېدو سره به زرګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د مدني ټولنې په برخه کې د جمهور رئیس سلاکار عادله بهرام وایي چې د ډیموکراسۍ انټرنیشنل د بنسټ د راپور په اساس به د ځوانانو د ستونزو اواری ته تدابیر ونیول شي. دا وایي دا سروې داسې نه ده چې پر وړاندې به یې بېتفاوتي وشي. همدغه بنسټونه د حکومت د ملا تیر جوړوي. دا څېړنه به جمهوري ریاست ته ورسیږي او د هیواد د چارو د ښوالي لپاره به هڅې وشي. ځینې کارپوهان وایي که حکومت د دې ستونزې کمولو ته جدي هڅې ونه کړي له هیواده به د ځوانانو وتل زیات او پر حکومت به باور کم شي. د دې کارپوهانو له ډلې عزت الله بری وایي چې دا امکان هم شته چې د هیواد ځوانان د دې ستونزې د نه حلېدو له امله د مخالفینو پر لیکو ورګډ شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
نور محمد حقیار له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي په اسلام آباد کې د څلور اړخیز غونډې په نتیجه کې که وسلوال طالبان بیا د سولې مخامخ خبرو ته حاضر سي دا به لوی پرمختګ وي. حبیب الرحمن هلمندوال لیکلي افغان دولت باید نور د پاکستان په خبرو باور ونه کړي ځکه دغه هیواد د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه چلند نه کوي. ډاکټر محمد ولی قلمیار لیکلي که د هلمند ځوانانو ته کار پیدا سي له وسلوالو څخه به یې مخه راوګرځول سي. احسان الله بارک بیا له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه هیله کړې چې د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت د څیړلو لپاره دغه ولایت ته سفر وکړي. یار محمد تحریک لیکلي چې افغانان نور له جنګ ستړي او د سولې په ارمان دي. سمی الله هنی تندر حمله پکتیا په خپل پیغام کې په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت دعا کړې ده. له هلمند محمد قاسم ځواک لیکلی، د هلمند ولایت وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. د مرکزي دولت نه پاملرنه به دغه ولایت د سقوط له خطر سره مخامخ کړي. سمی الله باریکزی په خپل پیغام کې له افغانانو هیله کړې چې د کرکټ ملي ټیم د بریا له کبله هوایي ډزې ونه کړي چې خلکو ته ځاني زیان اړوي. نیاز محمد له غزنی په خپل پیغام کې لیکلي، د کابل کندهار پر لویه لار یوه ډله وسلوال چې ځانونه د داعش ډلې غړي معرفي کوي مسافر کښته کوي. حکومت باید د دې ستونزې حل ته یوه چاره وسنجوي.
اته نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین ناوري.
افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل په اړه نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. د افغانستان جمهور رئیس ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نورو دولتي چارواکو او بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي. د کرکټ ملي لوبډله نن 12 بجې بیرته هیواد ته راستنیږي. د پاکستان لوی درستیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډار ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیرای به د اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. د ترکیې امنیتي ځواکونو د کردانو د کارګر ګوند 2 مشکوک غړي وژلې دي. او د سوریې په شمال کې د روسي الوتکو بمباریو کې د مړو کسانو شمیر 1 ته ورسید چې لږ تر لږه 250 تنه یې ملکیان دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نورو دولتي چارواکو او بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپره کړي دي. افغان ټیم نن غرمه مهال کابل ته ستنیږي. د کرکټ ملي ټیم پرون له زیمبابوې چې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري، دویمه شل اوره نړیواله مسابقه هم وګټله. افغانستان تر دې مخکې دغه هیواد ته د ورځنیو مسابقو په لړۍ کې هم ماتې ورکړې ده. په داسې حال کې چې په شارجه کې د افغان ټیم مینوالو د افغانستان بریا لمانځله، سلطان محمد ور د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال حاجی عزیز الله فضلی سره مرکه وکړه. په سر کې ورڅخه پوښتنه وکړه چې پرونی بری د افغانستان کرکټ کوم ځای ته ورسوه.
په شلوري د سیالۍ کې واکن افغانستان د جیزل ډیر خو ځلې دی. د آی سی سی پر رینکینګ موږ نه هم مقام کې پاتې شو. د 2018 کال پرې او کچیر ته مش په آسیایي جام کې یا په نړیوال جام کې په 2018 مارچ نړیوال جام په هندستان حال ته هم یو دو فل ممبر تمات ورکو او بیا به موږ د پاکستان ځای ته راځو. یعنی اتم مقام باخو او په 500 سیالیو کې هم د 2018 کال پرې په لسم یا په ټاپ 10 کې پاتې شو. په دې کې کتا چې وګورو یو غټ خدا وسو د دنیا په ټاپ بیټسمنانو کې T20 کې اتم مقام د فار شهزاد محمدی چې د دنیا په خط هغه ټاپ بیټسمنان راله فاغو کراله.
راتلونکي نور لوبیم چا سره دی او کله به وي؟
راتلونکي لوبیم بنگلاديش سره دی. آسیایي جام ته به ان شاء الله کوالیفای راوند دی او دا غره د آسیایي جام وروسته به بیا خیره سره هندستان ته د مارچ په 8 او نړیوال جام کې به ان شاء الله اشتراک وکړو.
په لوبه کې په روسي او برخو کې نوې لوبغاړي داخل سول دی افغانستان ټیم ته. لدينا تاسو هدف څو؟ یو خو راشد خان او څنګه په دی ورستي لوب کې هم یو بل لوبغاړي هم هغه داخل سو هغه هم خو وزلید. یعنی تاسو غواړئ چې نور نوی لوبغاړي داخل کړي ټیم تک څنګه؟
بالکل. د افغانستان د کرکټ بورډ پالیسی هم دا د چمنګ څنګه کول چې نو ځوانانو ته چانس ورکو او خصوصا په روانو لوبو کې ساسي ویلي د سیمه ځوانانو څومره شندلې دي. اما موږ هغه په خاني لوبغاړي په خپل ځای باندې د قدر او د عزت وړ لوګړی دما کوشش وکړو چې څنګه کولای شي چې هغه ځوانان ته چې شې استعداد پدلېږي هغه ته به هم په نړیوال جام کې پاتې ځای ته ونډه ورکړي.
د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلی و چې له شارجې څخه آزادی رادیو ته معلومات ورکول. د ورکو ازنه د لټه پروگرام په یو رپورت پسې اوریدل. سید پاکستان د پاوز مشر او دغه هوا صدر اعظم د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې هواد به د سعودي عربستان ځکنی بشپړتیا ته د غواښ پېښو په صورت کې د دغه هوا تر څنګ ولړوي. د سعودي عربستان دفاع وزیر پرون په یو ورځنی رسمي سفر پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی و. دا په تیرو 15 ورځو کې اسلام آباد ته د سعودي عربستان د جګپړو چارواکو دویم سفر دی. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د سعودي عربستان د دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې پاکستان به د سعودي ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې د هغوی تر څنګ ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان د دفاع وزیر ولی حد شهزاده محمد بن سلمان د یکشنبې په ورځ د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو او ځینو نورو مسایلو د خبرو لپاره په یو ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی و. دا په تېرو څلورو ورځو کې اسلام آباد ته د سعودي عربستان د جګپوړي چارواکي دویم سفر دی. تر دې مخکې د روانې میاشت په اومه نیټه د هېواد د بهرنیو چارو وزیر هم اسلام آباد ته سفر کړی و. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې شهزاده محمد بن سلمان د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په لیدنه کې په دوه اړخیزو دفاعي اړیکو سربیره د سیمې په عمومي امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. بیان کاږي چې ښاغلي راحیل شریف د سعودي عربستان د دفاع وزیر ته ویلي چې پاکستان له سعودي او نورو خلیجي هېوادونو سره د ورورولۍ اړیکې لري او د دغو هېوادونو امنیت ته ځانګړی اهمیت ورکوي. نوموړي همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ په صورت کې به پاکستان د هغوی تر څنګ ولاړ وي او دې ته به سخت ځواب ووایي. د سعودي عربستان چارواکو اسلام آباد ته سفرونه په داسې وخت کې ډیر کړي چې په دې وروستیو کې د سعودي او ایران تعلقات ترینګل شوي او د دواړو هېوادونو ترمنځ سفارتي تعلقات هم شلیدلي دي. دا تعلقات تر هغې وروسته ترینګل شوي چې د سعودي عربستان حکومت په دې هېواد کې یو پیژندل شوی شي عالم نمر النمر اعدام کړ چې دې ګام په ایران کې د خلکو غوسه راوپاروله او په تهران کې د مظاهرې پر مهال د سعودي عربستان سفارت ته اور ورته کړ. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې صدراعظم نواز شریف له شهزاده محمد بن سلمان سره په لیدنه کې د سعودي په مشرۍ ترهګرۍ پر ضد د څلور دېرش اسلامي هېوادونو د پوځي ائتلاف هرکلی کړی او همداراز د ایران او سعودي د کړکېچ پر سوله ییز حل ټینګار کړی دی. ښاغلی شریف همداراز د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې هېواد له سعودي سره کلتوري مذهبي او تاریخي اړیکې لري او د دې هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې به تر څنګ ولاړ وي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی د دې بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو کاته سم خپل ورکوښو عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکوښو عزیزان لټوي. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې وایي. په خپل تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایي په کوم شمیره چې تاسو ته بیا اوریدونکي وکړئ چې تلیفون وکړي. په هغه پیغامونو کې چې تاسو ازادي رادیو ته رالېږلي دي او مکمل نه دي، یعنی په دې معنا چې په دغه تلیفوني پیغام کې د ورک شوی عزیز نوم نه وي او یا هم تلیفون شمیره نه وي، دغه پیغامونه نه خپرو. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه بیا هم یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د یوه ورک شوي عزیز په هکله کوم چې متی اولا نومیږي معلومات لري. ډېر به مو نه ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 40 115. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ د انټرنیټي پاڼې آدرس ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او ویلي دی چې د یو شخص په اکله چې نوم یې متی اولا ده معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زما نوم نکیب الله ده، د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا یو کال کېږي چې یو نفر پیدا شوی د متی اولا په نامه د روزګان ولایت چې دار چا خپل کړی ما ته په دغه شمیره تماس دی چې د پلان نوم د سوالات شي 0 و 0 و 0 2 3 4 2 0 یو وای بیا د خپل شمیره 0 و 0 و 0 2 3 4 2 0. سلام علیکم.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخوري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. ګرانو اوریدونکو، اوس راځي چې هغه ټلیفوني پیغامونه وورو کوم چې تاسو ازادي رادیو ته را لګلی دي، او په دغو ټلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوی دوستان او عزیزان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره وورو.
سلام علیکم، زه د هلمند ولایت تناوی ولسوالۍ څخه ماجیکي خبره کوم. ما ورور مولانا میږي زیات کم 15 کاله یا 10 کاله عمر لري. پر وړم کال تللی دا یو کال شپږ میاشت کېږي د کوره څخه تللی دي. دغه پیغام د ازادي راډیو د پرېږدم خدای یې شي ازادي راډیو زما پیغام نه شوی چې کدی په خپل زما غږ اوري یا بل مسلمان ورور ته دی معلومي ما د دې په دغه شمیره زنګ راوي. سپروه شپانس 15 10 شماره یو پلا بیا وایم. سپروه شپانس 15 10 دغه زما د ټلیفون شمیره ده. کدی په خپل زما غږ اوري کور ته دې راشي او یا بل مسلمان ته د ده په حق له معلومات ما ته دې زنګ ووي، خپله شیرینی دې واخلي، لمدی دې راوښي. خدای دې وکړي چې ازادي راډیو زما پیغام نشر کړي. سلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زه عبدالستار یم د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. زما یو زوی ورک شوی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله کېږي چې ورک شوی د قندهار او د بوخرس په ډېره لار باندې. د قاري ملا عبدالرحیم په اړه هر مسلمان ورور ته چې هېڅ معلومات لري یا د ژوند او استعمال ما ته ټلیفون وکړي. زما ټلیفون شمېره ده 0 او 5 2 2 3 3. یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم 0 او 5 2 2 3. وسلام به احترام.
زه خپل سلامونه او احترامات ازادي راډیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، خصوصا د اورکوسي واجدانو د خبرونې مینهوالو ته. زه عبید الله رحنمایم، دا پیغام له هلمند ولایت څخه تاسو ته پرېږدم. زموږ یو همسایه دی د جان محمد د صدر محمد زوی، تقریبا 2.5 کاله کېږي چې د کورنا درکه شوی دی. کچیرې دی زما غږ اوري د ازادي راډیو له لارې د کوڅو ایزانو پروګرام اوري، نو زما سره دې پر دغه شماره باندې اړیکه ونیسي. 0 و 3 4 9 9 4. د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 و 3 4 9 9 4. په دې هیله چې د ازادي راډیو تر څنګ ناست یو زما اعلان او زما اواز واوري. نور د ازادي راډیو څخه ډیر مننه چې د هیوادوال لپاره یې داسې یو ښایسته او زړه پورې خبرونه جوړه کړې ده. تل دې وي ازادي راډیو. تخلای په واسه.
بلې السلام علیکم، زه غوالی ام د هلمند ولایت د باباجی د سیمې څخه ستاسو په تماس کې یم. زموږ یو ګونګی ورور نه درکه شوی دی. یو کال کېږي هر مسلمان ورکه په هره معلومات لري په ژبه ګونګی دی. زموږ سره دې په دغو شمېرو تماس ونیسي. په غوږو کون دی زموږ سره دې په دغو شمېرو تماس ونیسي. سپر وسه و شپه 2 3 5 8 شپېته. شمېره یو ځل بیا تکراروم. سپر وسه و شپه 2 3 5 8 شپېته. اخبار شیرینی تر لاسه کی د خدای په امان.
سلامونه اونیکې هله د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او په ځانګړي توګه د ورکشوي او عزیزانو د برنامه چلوونکو ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. عبدالبصیر پیکان هم د کابل نه اړیکه نیولې. زما د امزوی د ښکلان محمد یاسین د محمد جان زوی د کاپیسا ولایت د الاسای ولسوالۍ د الکخیلو د کلی اوسیدونکو تقریبا 2 کاله کېږي چې د ایران په لار ورک شوی دی. کچېره ته خپل از ما غږ اوري او یا بل څوک د دې په اړه معلومات ولري کله دې وکړي په دې شمیره سره دې اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمیره ده 0 و 5 3 4 1 4. دویمه شمیره ده 0 و 5 6 9 1 5 6. دریمه شمیره ده
صفر و اویا یو اویا یو اتیا دو بیش شپک شمیره دیا تکرارم صفر و اویا پینزه سلویخ دیار لاس یو سلو شپارس دوی مشمیره صفر و اویا شپک نوی و لاس پینزه سو شپک بیش دوی مشمیره صفر و اویا یو اویا یو اتیا دو بیش شپک
سلامونه اونې کې هلی د ازادي رادیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه محبوب الله محبت یم، له ګرمچیر ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. زما د ماما زوی د خنګل په نامه دی. دغه درې میاشتې کېږي د کور نه درکه دی. که چا ته یې معلومات وي او یا هم چا لیدلې وي نو په دې شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېره مې ده 0015 423 439. ټلیفون شمېره ځلې بیا هم وایم 0015 438 3449. نور موخ نه نسما خدای په امان.
السلام علیکم، زه احمد شاه د هلمند ولایت څخه تاسو په تماس کې اندره شګه د شهر څخه. ما د کاکا زوی چې عبد الغفار زلمی نومیږي درمشتو دي کې چې له پوره را ده کڅو وي دي. غفار زلمی د لویجی اوسیدونکو دی. زما د کاکا زوی دی پلار نومه عبید الله دی. د کاغان نومانه مدیر عبدالرحیم او معلم صاحب قدیر خان دی. سما ماغان نومانه عبدالخلیل او عبدالجلیل دی. د ورونو نومانه غمی او زرګی دی. سهار ورور هر افغان د دا په باره کې اوال لري یا لیدلی دغه ظلمی مشتری په دغه شمېرې باندې تماس یې نیسي. 100,000 افغانۍ شیرني ورکو. دا ظلمی ځوان چې دی نکې صورتمنه دی، چاغ دی، ریشتیانې سپین دی او یو څه عصبي تکلیف هم لري. شمیره د ټلیفون شمیره ته سلام 0 2 3 4 5 6 7 8 او 0 8 8 9 9 10. شمیره د ټلیفون شمیره بیا تکراروم 0 2 3 4 5 6 7 8 او 0 8 8 9 9 10. هله لرم چې دا زما پیغام نشر شي. مننه د ازادي د رادیو کارکونکو ته. ازادي رادیو ډیر ښه رادیو ده.
زما دغه پیغام دی چې زما یو د پلار د خوریې زوی دی د جمعه په نامه د روزګان ولایت چارچنو د ولسوالۍ څخه او د خیر سره چې دا څو کال کېږي چې ورته 12 کال کېږي. یو خپل پیدا شو او بیا دغه دی پرتلواړی ورکتی کته زما ځغه اوري و دغه شمیرې ته چې رنگ و هي د خپل شمیره بیان کما 0 و 0 8 3 3 1 3 3. بیا به یو ور بیا خپل شمیره بیان کما 0 و 0 8 3 3 1 3 3. آر چاته معلومات کی په دغه شمیره کې و ما ته رنگ وو. السلام علیکم.
موږ دا مشکل لرو چې یو شنه مورث دی د 15 کالو دی. مرال شاه نوم دی. په ځان هغه مشوره دی د 15 کندار اوسېدونکي د 15 ولسوالۍ د زلخان د کلی دی. دا 3 کاله کېږي چې د مرګ د ژوند درکې نه دی معلوم او دا موږ د ټلیفون شمیره ده 0 اویا یو څلویښت څلور څلویښت نه سوه او 15. 0 اویا یو څلویښت څلور څلویښت نه سوه او 15.
السلام علیکم. بسم الله ما د کندز ولایت نه تاسو سره په اړیکه یم. یو ورور لرم په نامه د میمولا چې 15 کاله کېږي نظره کده. که هر چاته پته معلوم وي او یا دې نو حال لري نو په دې شمېره ما سره اړیکې ونیسي 0 و 0 و 0 2 3. شمېره ځلې بیا تکراروم 0 و 0 و 0 2 3. وسلام.
زه ګل احمد د هلمند له تعالی ولسوالۍ د لوی باغ اوسېدونکو یم. زما اکا چې د شاه احمد په نامه دی دغه یو کالو دې میاشتې کېږي چې د کورنا درکه دی. هر څوک چې د ده په اړه معلومات لري یا دې په خپله زما زه غواړم دی چې دی جګ نری ځوان دی. پر دارسته ورځ باندې اټاپ دی د دې د حجن ګلا کا زید د محمد اشرف کا لسید د د د مشر ورنوم د غوسید د بل ورنوم یا محمد رسول دی کچیره د پخواله ما ژغوري ماته دی په دغه شمیره زنګ کوی څه پروا څه پروا یو سپار ات دوا څه پر دریا ما یو بل بیت کرارو څه پروا څه پروا یو شپږ اته دوه صفر درې زما پیغام باید د ازادي راډیو د ورک شو اجدانو په پروګرام کې سب جی وسلام. بل السلام علیکم زه ګل محمد یم د بادغیس ولایت اوسېدونکی. زما واقعات د سرګل په نامه چې ورک دی پنځلس کاله کې کار چاته معلومات په دغه شماره دې زنګ کوي سپر اویا شل ندیش وسو پینزه بیاد کرو سپر اویا شل ندیش وسو پینزه دختای فهمان خدا حافظ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته او رسول تر سلام از ما یو د نکزوی دی د عزت په نامه دی تقریبا یوولس پیسټکیږي چې ورک دی د راکې چاته نه معلوم که هر چا سره معلومات مست دی په دغه شماره باندې زنګ ووهي سپر و سپر درې درې د سپر بیا پنځه دوه اته د ټلیفون نمبر یې بیا وایه سپر و سپر درې درې سپر پنځه دوه اته.
الو السلام علیکم صاحب بخیر د ازادي رادیو ټول انکاران ته سلامونه وایم چې سلام سلام ماي ورور دي د نن ولایت څخه سره په تما چې ماي ورور دي نادرات سره یې ساجد بم کال دي چې رحمت نیز ارتو د تاکه معلومات لري په دې سره د نن څنګه چې په دې کې پر دې چې په لور او په سره سره څه څه دې کړل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبدالرحمن ما کنڑنا زما ترزی چې صاحب نیمه ده ډیر وخوش چې نادر غشوې ده زی په اړه څوک معلومات لري یا د خپل د از ما غوړي نو په دې شمیره د مې سره اړیکه ونی شي چې پر واو یا سل یو پندوس دروي شمیره او ځل بیا تی کاروم چې پر واو یا سل یو پندوس دولوي. السلام علیکم
دا ازادي راډیو ته ما پیغام دی زه د روزګان ولایت ته راوته رسوالۍ څخه راځي کوم زما زوی عارف خان دا یو کار کیږي چې په ویش کې ورکښوي دي په ویش کې ورکښوي دي زما د ټلیفون شماره دا ده صفر و صفر اته شپږ څلور نه نه شپږ پنځه دا
ول اسکار دی. السلام علیکم زالی محمد دی پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ نه دی ورکړ ځان پروگرام ته خپل پیغام پریږم. سچ زما ورور په نوم د زازی اتکاله د مخل کور وتل او د درک شوی دا زما ورور زازی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او وی پیژني بزنه خیر دی ترمیانه قد لري سرګه تقریبا شنه او د خلاص منځنۍ غته څنګه زخم شوی د تکل درو ورسوي دا کله زما غږ په خپل اوري او یې د ځان دی والا نه اوري ایمانه مي ضروري لمس دي پلان د شمارو اړي کې ټینګ دي خپل لري لا کاپانې ځای ځای ته نه شاړي کوس مې ری دي پر وسته او پنځاویا دراویا بیر بیر خپل شمار دا پر وسته او یو اتیا پنځه سو دې د خدای په امان.
السلام علیکم زه لالی د نوزر خنځی د فرا ولایت بلبلک دوله فرای د ګنجابات کې څه خبرې کوم زما ورور شه عبدالباری نومې شه د دوله ښکاله کې چې نادر کسو دی که هر څه د معلومات یا درک لري یا کوم معلومات لري مهرباني دی وکړئ ماته دې په دغه شمیره زنګ ووهئ. او بیا دا تقریبا درې میاشتې مخکې چې ماته زنګ ووهئ ماته اندازه معلومات راکړئ چې په اسلام آباد کې په چل ډرون چې په خالي کې ورې دې خوشحالي او اوري او خو بیا هم د خاص معلومات یې غن درلودي چې من خاص نتیجه ما تر نه کړ نو خواهش مې ده چې هر څوک دغه چلډرن هسپتال سره معلومات لري یا د رسیدل لري یا د راک لري مهرباني دې وکړي په دغه شمیره دې ما ته زنګ ووي د ټلیفون شمیره ده 0005 1 1 2 9 8.
ما نن سمي ولادي د کندهار ولایت د دند لسوالي نه کدا کسبه پیغام دا دي چې ما تازه یا ته رحمان لې دا ژوند کار لې د لیاقت و مو تل دي د پیش کال دي پر دې په کندهار ولایت کې راکتي نو څار چوس کمل مات لري ما ته په داش نه راځنګ وي سي په اویا واڅ نه نیوي سي په اویا واڅ نیوي دي نیوي په اویا واڅ نیوي نو ساو دي نیوي سي په اویا
السلام علیکم نما نو حاجی مجاور دے گا حاجی مجاور سوالی بلائے گا کافی صاحب سوالی آ رہے تھے جگہ پیغام لگم ضرور نما نما کال کی جیل لاد کچھ پتہ جگہ سفارت زنگ ہوئی سفر ہفتہ داف سستے چار
نو شروع السلام علیکم زه زیارمل د پکتیا ولایت د خپلوا علي د ورادو نکلي او کېدم کوم ما یو د اساس زوی د نرمز نامه د شیر محمد سروال زوی دی تقریبا 13 کال کې شورک سي سلیش 13 کال عمر لري کچات د عالم معلومات لري د دې د ما جوړ نو ما ته د دې سره باندې تلیفون وکړي یا کچا پیدا کړی یو څه قوانی غور کوو یو څه قوانی بخښي ورکوو زما د ټلیفون نمبر دا دی سپیسیو نمبر 02-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-
او رونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دوغ شمیرو مونږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15. ګران اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
نمخو گیا.